سپس چکر وقت پشتو خبر پشتو رسید در آینده بخیر. خدا حافظ ناصرتان.
درنو اوریدون که السلام علیکم در آزادی رادیو دی خبری مجلی تمو زی اسمت ساروان هر کلی کوم لبنی بورا بولم در دی سات خبرونو تم. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د زدکړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د زدکړو پر اهمیت د ټینګار په ترڅ کې یو ور بیا د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې افغانستان یوازې د علم او پوهې له لارې د پردو له احتیاجه خلاصېدی شي او په نړیواله ټولنه کې ځای ترلاسه کولی شي. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونی چلند او د هغې انګیزه سیاسي وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې اساسه بللي او رد کړي دي. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو ګڼو فعالانو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د استلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډې ته یوه ورځ وروسته تر هغې وکړه چې د راپورونو له مخې یوه افغان کډوال د یوه دوه کلن ماشوم په ګډون د چاقو په ګوزارونو ووژل. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په دبلن سیستم نیوکه وکړه چې پر اساس یې د پناه غوښتونکي دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وڅېړل شي چې دی اول وار ورغلی وي. فایزر وویل د دبلن سیستم نور کار نه ورکوي. د افغانستان د بدني ښکلا د اتل علي رضا اساهي مړی نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. اساهي پرون د زړه د درېدو له کبله سا ورکړې وه. د هغه د جنازې په مراسمو کې چې د کابل په کارتي سخي زیارت کې وشول ګڼو ورزشکارانو او خلکو برخه اخیستې وه. علي رضا اساهي د نړۍ په کچه د افغانستان لپاره د بدني ښکلا د مخکښانو یا لوی عمر لرونکو په کټګوري کې دوه واري اتلولي ګټلې وه. علي رضا اساهي له بېوزلۍ کړېده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان په شمول یو شمېر خلکو د علي رضا اساهي له کورنۍ سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان له خوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او الله محمد غزنفر اخیستل شوي دي. دغه راز په دې لوبډله کې څلور سریلانکایي، درې پاکستانی او یو د ویست انډیز لوبغاړی شامل شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنیو او شل اووریزو سیالیو کې غوره بریاوې درلودې. او د یمن حوثی یاغیانو د ګلکسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشي کړې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې یاغیانو د بیړۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندرګي کې په کښتیو باندې د بریدونو په پایل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی د دې بیړۍ د عملی آزادول د حوثي یاغیانو لخوا په غزه کې تر اوربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې تازه شامل کړل. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خپګان او اندېښنه ښیي چې لا د زده کړو له حقه محروم دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کېږي له 1200 کلونو پورتن جونې له زده کړو منع کړي دي چې دا یوه غمیزه ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان جونې چې له زده کړو محرومې شوي وایي د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله د راتلونکي په اړه نهیلي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونامه د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزند پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لري کړي. یونامه نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حقه محرومې دي. یونامان انجمه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته انجونی له زده کړو منع کړی دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونامه مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د میلیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو منع شوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادي راډیو ته وویل:
زه د لسم ټولګي زده کوونکي وم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله، نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بې برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلي چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات ناامید او خفه یو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محروم شوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړه ما ترڅو بیا د افغانستان د انجونو پر وړاندې د مکتب بونو او پهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علومو ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزند پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لري کړي. یونامه همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې ښځې اونجونی له زده کړو منع شوي دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالبانو ویلي چې د افغان چونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې لبیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جونې له ښوونځیو منع کړې، وروسته د پوهنتونونو دروازې هم د افغان جونو پر مخ وتړلې او د 2024 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
د زده کړو یا تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په اړه د یونما اندیشنه په راپور کې واوریده. طالبانو د جګړې په کلونو کې هم د افغانستان د ګڼو سیمو اوسیدونکو کې له زده کړو منع کړي وو او یا هم په اجازه نه ورکوله په هغو سیمو کې چې دوی پرې واک لري ښوونځي جوړ شي. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی او رسمي مدرسه نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې چې نن لکه څنګه چې مخکې ویل د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار په شمال کې پرتې شاولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ښوونځیو نشتون یو ستر ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسیدونکي املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي ښوونځی او مدرسه نشته او ماشومان یې بې زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه، مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول به تعلیم دي، ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چې هلته راشین. نو چې مدرسه راته جوړ شي، لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کړي، بل مکتب جوړ شي، څوک هغه خدای ته اوس ډېر ضرورت شته، نو دوی ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومانو ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لومړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کېږي، خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسی نشته. د دوی په وینا د شاولې کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د الوت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګرد سره ستنه، خالی دینی مدرسې دی هغه مدرسې هم د اقتصاد لول ډیر سره کمزورې دي ځکه ماشومان درس سره کم دي اقتصاد نسته وشکلی دی او دغه استادان چې دا خو یو ماش او شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه یې غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي.
نو نور مدرسو ته موږ ضرورت لرو او کومې ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو په ځینو مکاتبو کې درسونه دغه شروع دي او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه ځینې ترمیم ته ضرورت لري ځینې مکاتب او د ځینو نو جوړولو ته ضرورت لرو کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال ستا غوښتنې مو کړې دي او په دغه حال مو غوښتنې کړي دي خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلرویشت کلونو کې د جګړو نامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولی کوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړې بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خوزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو او د معترضو شذو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې بنسټ او د ملالی یوسفزئی بنسټ دا اقدام افغان شذو ته د عدالت په برخه کې ستر ګام بولي. د دې موضوع نور حال د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
له غوړسته چې د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی لخوا د طالبانو د عمومي مشر مولا هیبت الله خنزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وشوه. بیلابیلو لوریو په دې اړه خبرګونونه وښودل. د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او معترضو میرمنو د دغه حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا پریکړه وګونه چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی پرون د طالبانو د عمومي مشر مولا هیبت الله خنزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. خو په نیویارک کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې په نوم نړیوال بنسټ پرون د جنوري په 23مه پر خپل ویب پاڼه په لیکلي بیان کې دا پریکړه د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په لور یو تاریخي ګام ګڼلای څو طالبان د بشریت پر وړاندې د جنسیتي توپیر د جرم له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د غراز د ملالی یوسفزئی بنسټ یا ملالا فاونډ هم د جنوري په 23مه پر خپل ایکس پاڼه د نړیوالې جزایی محکمې د څارنوال د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو پر وړاندې د سختو بې عدالتیو په برخه کې یو مهم بدلون بللی. دغه بنسټ ویلي چې دا ګام د جنسیتي اپارتایډ د پیژندنې قضیه نوره هم پیاوړې کوي. یو شمېر معترضو ښځو او د مدني ټولنې فعالانو هم د بیلابیلو اعلامیو په خبرولو سره د هیبت الله خنزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو او محاکمې د حکم د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ښځو د تاریخ د بدلون خوځښت، د پیاوړو ښځو غورځنګ، د ملي نبرد جبهې او د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا د جنوري په 23مه خبرې شوې اعلامیه وایي چې د طالب مشرانو محاکمه کول په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د دې حکم عملي کېدل به افغان میرمنې له ډېرو ستونزو، ظلم او بې عدالتۍ څخه راوباسي. د کابل ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
طالب مشرانو خو رښتیا هم په افغان نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولې دي. د ډېرو ښځو وظیفې ترې نه واخیستلې، د نجونو مکتبونه یې ورڅخه بند کړل. نجونو له ډېرو سختۍ سره مخامخ دي، خصوصا د پوهنتونو استادانې نورې لوښځې چې ډېر لوړ معاشونه یې درلودلی، ښه معاشونه یې درلودلی، د خپلې کورنۍ